اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست د ماشام شپږ بجې سوې نن مو د دې یو بل خبري مجله پاته ده د چهارشنبه ورځ ته غوايي یا ثور د میاشتې اتلسمه نیټه د 1398 المریز هجری کال چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له اتمې سره برابر ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاونټر پارټ په نوم د یوې خیریه موسسې پر ودانۍ حمله پای ته رسېدلې ده د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي اوس پر ټویټر لیکلی دي چې دواړه حمله کوونکي وژل سوي دي په دې خپرونه کې زموږ له خبریالانو په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو خو تر نورو رپورټونو مخکې اول خبرونه لرو صفي الله ستانکزی خبرونه وایي
سلام د خبرونو سرته کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې پر کاونټر پارټ نړیوالې خیریه مؤسسې ترهګریز بریت د ټولو بریتګرو په وژلو پای ته ورسید د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او نورو د په کابل کې پر کاونټر پارټ نړیوالې مؤسسې د طالبانو نننۍ بریت غندلی دی او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ګواښ کړی که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونه کړي دوی به په لوړه کچه یورانیم بډایه کړي پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر کاونټر پارټ نړیوالې خیریه مؤسسې ترهګریز بریت د ټولو بریتګرو په وژلو پای ته ورسید د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي نن 15 بجې د خبره په خپل فیسبوک خپور کړه د کابل په شارینه او سیمه کې نن له غرمې مخکې په کاونټر پارټ مؤسسې باندې وسلوالو په یوې چاودنې سره خپل بریت پیل کړ او وروسته د دې مؤسسې ودانۍ ته په ننوتلو له افغان پوځیانو سره نښته وکړه طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالې مؤسسې د نننۍ بریت مسؤلیت پغاړه اخیستې ده د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویل دي چې د دغه بریټ جزئیات به په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او یو شمیر نورو په کاونټر پارټ نړیوالې مؤسسې د طالبانو نننۍ بریټ غندلې ده ارګمانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویل چې طالبانو د نننۍ بریټ د مسؤلیت په منلو وخدل چې د خلکو د جمعي غوښتنې پر ضد دي یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په ټویټر لیکلی په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننۍ بریت ناهیلې کوونکی دی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلی په یوې امریکایي غیر دولتي مؤسسې د طالبانو دغه نننۍ بریت شدیدن غندي طالبانو په داسې وخت کې په یوې امریکایي غیر دولتي مؤسسې بریت کړی دی چې په قطر کې د دوی سیاسي غړي د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې پر مسایلو باندې خبرې کوي د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونه کړي په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیوني وینا کې وکړه هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال په پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې
راه ما کاملا مشخصه مردم ما
زموږ لار مشخصه ده زموږ خلک د پوشي چې موږ د برجام یا اټومي تړونه نه وجو او همدارنګه برجام هم په خپل ځای پاتې ده روحانی ویل بریتانیا فرانسا روسیا چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون د ژمن پاتې دي شپېته ورځې وخت لري څو د خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي د ایران ولسمشر د یادو هیوادونو مشرانو ته هم لیک استولې او ویل دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او بډای یورانیم او درنی اوبو به نورو هیوادونو ته وانستوي امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولي په وروستي اقدام امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه تروریست اعلان کړل سپاه هم په جواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزی قمانډي سنتکام ځواکونه تروریستان بللي د پاکستان ستري محکمې له خوا د توهین د مقدساتو ته د سپکاوي په لتورونو پاکشوي ایساوي خزه آسیا بی بی له دغه هیواده بهر وتلی ده د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي آسیا بی بی له پاکستانه وتلی خو دا ونه ویل چې آسیا بی بی څه وخت له پاکستانه تللی د امریکایي یو ټلویزیون سی ان ان راپور ورکړی چې آسیا بی بی کاناډا ته تللی څو خپل لونو سره یو ځای شي تر دې وړاندې تیر کال وکیل سیف الملوک ورته خبره کړې و خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د خبری غونډې پر مهال د خبره رد کړې و پر آسیا بی بی باندې په 2009 کال کې په جون میاشت کې مقدساتو ته د سپکاوي تور لګیدلې و چې ورسته په 2010 کال کې په مرګ محکومه شوه. تر نهو کلونو پورې د ځان په زندان کې تر پاتې کېدو وروسته د 2013 کال د اکتوبر پر 11مه د پاکستان ستري محکمې آسیا بی 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 ګناه اعلان کړ او د خوشی کولو امر یې وکړ. د فیصلې پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو په تیر بیا د تحریک لبای کې رسول الله پاریدلو ملاتړو په ټول پاکستان کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د سپورت نړۍ مینوالو ته دا چې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه لغوه شوه. د دوی د لوبې د لغوه کېدو علت د سکاتلند په ایدنبرا کې چیرته چې تمه وه دغه لوبه هلته وشي د سخت ورښت د سخت باران ورېدل بلل شوي دي. د افغانستان او سکاتلند د کرکټ ملي ټیمونه به د جمعې په ورځ یو ځل بیا دویمه لوبه سره وکړي او تر هغې وروسته به افغان ټیم آیرلند ته ځي څو د نړیوال جام لپاره چمتووالی لا پوخ کړي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې حمله پای ته رسیدلې ده او حمله کوونکي ټول وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال به په همدې خبرونه کې تاسو ته په دې اړه رپورت وړاندې کړي. په دې خبرونه کې به واوري چې له کونړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي څه وایي.
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دا دغه شنه بوټي راشنه و خوټکوي او خورو وي. موږ تاسو ته نور جړام کو پر یادم کو پیو شو چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حالې کوي. راته
په دې خبرونه کې به تاسو د کوچیانو پر ستونزو خبر سي. په بلخ کې کوچیان وایي چې دوی ته د ګرځنده ښوونځي او ګرځنده روغتونونه جوړ سري. او د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په اړه یو رپورت لرو. د خبرونی اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ حمله پر دای چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستای دی. حمله په کابل کې د کاونټر پارت په نوم پر ونړیواله خیریه موسسه باندې شوی و. د شارینه او په منطقه کې شوی و او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلې دی چې حمله پای ته رسیدلې ده. دوه حمله کوونکي د دوی په وینا وژل شوي دي. په دغه ځای کې وای ډیر ملکی خلکو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلې چې ملکی خلک د حمله له ځایه ایستل شوي دي او من سیمو تلیش دول سوی دی. دا اوس را سره سما همکار اجمل تورمان ملګری دی. تورمان صاحب نن داسې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت د چارواکو د خبري غونډې رپورت هم را رسیدلی و چې وای دوی به په یوه خبري غونډه کې معلومات ورکوي. دا او نور څه نوي معلومات لري؟
مرسته شجن تاسو ته د دې ویډیو د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شهر نو سیمه کې پر کاونټر پارت ایریا مستی د پیتو اسکوالو املاکونکو په وجه سره پای تر رسیدلې ده. املا شاوخه یو لسیمه بجې نن وشوه او لمړی یو 14 او تر 14 وروسته د ډزو غوونه واورېدل شو چې تقریبا په دغه څلور پولیس ودانۍ کې د پولیسو د مخالفینو سره چا چې حمله کړې وه هغوی سره حمله روانه وه. دوی وایي د کورنیو چارو وزارت وایي ته یې ویلي چې تر یو سلو دوه شپېته کسانو پورې دغه ودانۍ نه ژغورل شوي دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. دا کسان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې نهه کسان ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال چې د ایمرجنسي روغتون ته راغلی دی هغوی د راجستریشن د برخې مسؤلینو دا ته یې کړي چې یوازې 15 کسه ټپیان دغه روغتون ته یعنې د ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوی دي. وسلوالو طالبانو دغه عملي مسؤلیت پر ځان منلې ده او امنیتي مسؤلین ویل دي چې جماعت مخکې به په یو خبري غونډه کې چې د سیمې کې یو یا هم کمبل ځای چې دوی به یو تورسته وټا کې دلته په دې برخه کې معلومات ورکړي. دغه عمله غندل شوې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا عمله غندلې ده. دغه شان یونوما د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې دا عمله غندلې ده. د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټویټر باندې دغه عمله غندلې ده. نو ولې دې چې ورسته دغه پیښه تلفات پاره څو دي ذکر تلفات پاره هغه څه چې ورکی تر اوسه پرې پد غامله کې هغه تلفات پاره دقیق جزئیات چې تاسو پرې نه دی ورکړل شي بل فرشته
مننه تورمن صاحب روزمات ته خونو نور کم وخت پاته دی شپږ څلور څلور دقیقې په کابل کې روزمات دی نو وګورئ چې امنیتي چارواکي څه وایي یا تر روزمات مخکې او وروسته اوریدونکو زموږ پرونه نن تر اوسه بجو پورې ده نو که دوی خبری وکړي ازادي راډیو تاسو اوریدئ اتمن به در سره د دوی د خبرو جزئیات در سره شریک کړو تورمن صاحب کور دی ودان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس په ورسره کونر ته په کونر کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یو شمېر غړو سره خبرې کړې چې وايي په لری پروتو ولسوالیو کې بند پاتې دي هتاه خوراکي مواد نه لري دی وايي چې حکومت دې ته توجه وکړي او اجل مواد دی ورورسوي د ازادي راډیو خبريال وايي چې په ځینې ولسوالیو کې لارې بند دي او هتاه امنیتي پوسټو ته باید د حواله لارې کملات وشي نو لدی عمله دوی ستونزې لري روح الله انوري نور جزئیات وړاندې کوي
د کونړ سرکانو او مروري ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو سیمو ناواپاس او غاخي کندو پولیساتي شکایت کوي چې غذایی مواد اخلاص شوي او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده نه ورته اکمالات کېږي او نه یې هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل
درې څلور ورځې کېږي چې موږ اشه خلاصه وي دغه شنه بوټي راشله او خوټکه وي خورو وي عوامر صاحب موږ تاسو ته نور جړام کوو پر یادم کوو پیښ ولې چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي راته څلورمه پنځمه میاشت روانه ده په ناواپاس کې پراته
په غاخي کنډو او ناواپاس کې پراته پولیساتي وي دوی دلته د روژې په مبارک میاشت کې د ولګي او تندې سره مخ دي او کورنۍ د ماشونو د نه ترلاسه کولو په وجه په کورونو کې د نورو محتاج او سختو سره لاس او ګریوان دي
دا ماشونه پالته په بانک کې پراتې دي اشاره پسې نشته دي او دا به برباد لا نیم بچي هغه شانتي په ناره باندې دي موږ دلته په ناره باندې پراتې
ناواپاس غاخي کنډو او بنشي ته لتی رڅو کالو زمکني لاري د وسلوالو طالبانو لخوا تلل شوې دي یا د پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي د کونړوالی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپې غاخي کنډو ته یو څه اکمالات کړي خو د هلیکاپټرو د نشټوالي په وجه اوس هم استونزه موجوده ده
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دوه میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي ځکه دوی کورنۍ لري اولادونه لري ماشونه باید واخلي بانکي ماشونه اخیستی کی د کارت په واسطه چې موږ هلیکاپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې لپاره چې د مختلفو ولایتونو د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو دغه په انتقال نه ټول هلیکاپټر مصروف دي چې خپل کورونه درسي
هغه وای دوی هڅه کوي چې غاخي کنډو او ناواپاس ته ځمکني لارې پرانیزي
او دا بارته کار شروع کیږي شاید تاسو سبا یا بل ورځ د دغه سړک د افتتاح شاید وایي دا سړک تر غاخي کنډو پورې جوړیږي او په دې لار کې به ستونزه نه وي تر غاخي
کنډو
خلاص شي به خیر مطمئن اوسه نو پاس پرون کمانان لوار هغه لوی دسته ټټارو وایي چې زه درې پوسټې دی نه وي کوته نه راولم مالته جاب جا کوم اردو دې یو څه وخت پورې موږ سره وي نن شنبه په ورځ اجندا ته شامل کړی ده چې نو پاس لار څه ډول باید خلاص شي
د روان زیګدیس کال د لومړۍ میاشتې په شپږشته منیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد کونړ تراغلی وو هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به ناواپاس غاخي کنډو او بنشي ته ازمکنۍ لارې پرانستل کیږي وویل د دفاع وزیر د ژمنې د پنځمه میاشت روانه ده خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو دپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د ازادي راډیو اوریدونکو سمج دا خبري مجله ته شپږنیم بجو ده یو وسورتو بلخ ته په بلخ کې د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي وایي چې د کوچانو ټولنه غواړي چې دوی ته سیار کلینیکونه او شوندې جوړ شي، ځکه که دوی ته داسې خدمت ونه سي نو د دوی کوچنیان له شوندې پاتې کیږي او د دوی لپاره صحي امکانات ډېر محدودېږي. په بلخ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولین دا تاییدوي او وایي چې کوچیان باید له دې ابتدایي بشري حقه محروم نه سي. مجیب رحمان حبیبزای رپورټ لري.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې مسولان وایي چې په تیرو 13 کلونو کې په شمالي ولایتونو سرپل، بلخ، سمنګان او جوزجان کې دوی ته د روغتیايي چوپړتیاو، تعلیم او د کار موندلو په برخه کې زمينه نه ده مساعد شوې. د یادې ټولنې مشر سید محمد حریق ازادي رادیو ته وویل چې کوچان په ثابت توګه د استوک نژوند پر مخ نه بیایي او له همدې کبله لا خپل ډیرو بشري حقوقو څخه محروم شوي دي. د هغه په خبره چې دولت باید ورته سیار روغتیايي مرکزونه او خوندې جوړ کړي.
کوچان زکه د سیهي او تعلیمي سره تبل چا ډیر مخکې دي چې دوی په حالت د فللو کې دي، یعنی دوی د فصل په تغیر باندې حرکت کې بل چیرې دي. په کار دا ده چې دوی ته ګرځم د صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې د مشر په خبره چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کوچانو په زرګونه جریبه د مالڅر ځمکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې ژوند کوي حتی د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په بلخ کې د کوچانو د دولتي ادارې مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې اکثرا کوچان په چهاربولک، خولم، چمتال او شولګر ولسوالیو کې ژوند کوي. دی وایي سره له دې چې محلي زورواکو د هغوی مالڅر غصب کړي، دوی په نام نه سیمو کې د ژوند کولو لواچې د کار له زمینې به برخې شوې دي.
نو کوچان ته زمينه د کار مساعدول د حکومت حق دی چې باید ټول ته کار زمينه مساعد، خاصا کوچانو ته. هر حال کې فرض مثال کوچان مالونه لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون هم د کوچانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې د ملي او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره باید حکومت د کوچانو لپاره د زده کړې او روغتیايي اسانتیاو سهولتونه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مشر سید محمد سامه ازادي رادیو ته وویل چې نه باید د کوچانو په وړاندې له تبعیض څخه کار واخیستل شي. د هغوی لپاره باید سیار خوبنځي جوړ کړل شي او همدارنګه دوی ته باید سیار روغتیايي مرکزونه په پام کې ونیول شي، چیرې چې دوی ژوند کوي باید ورسره دغه امکانات مساعد هم وي، کنه دوی د خپل ټول بشري حقونو څخه محروم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په سطحه 2009 ښوونځي جوړیږي چې د شمال زون کوچانو ته د ښوونځیو جوړول هم په دغه پراختیايي برنامه کې شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ادعا کړې چې د 62 ټول افغانانو ته یو شان خدمات وړاندې کوي او په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې چې کوچان د استوګنې ثابت ځایونه نه لري په سیار توګه یې ورته کلینیکونه جوړ کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس به ورسو د سرپل د سنچارک ولسوالۍ ته هلته د انجونو میندې او پلرونه او حتی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو ساحه د تعلیم پر دغو کوچنیانو باندې تنګه کړې ده او انجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تر شپږم ټولګي مخکې وړاندې ولاړ سي او نورې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپۍ په سنچارک ولسوالۍ کې د انجونو پر دغو ستونزو باندې راپور جوړ کړی چې د یوې میرمنې په ژغ پیلېږي.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم دایی برایش توجه نمی کنه، بی سرنوشت می گردن.
دا ده سرپل ولایت په سنچارک ولسوالی که ده هغی مرغک ده چه خوانزی تا ده لرگانو لنمالوم برخلیک سخندیخ منه ده. هغه وای ده چه لرگانو تایی لشپگم طولگی پور تا ده زدکلو اجازه نده ورکل شوی خواشینی ده.
باشنده ولایت سرپل هستم.
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم. لورګانو ته مې لشپګم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زه ډېر اندېښمن یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر 12 ټولګي پورې د زده کړې زمينه برابر کړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ یوې زده کوونکې سوریا وویل وسلوال طالبان ښوونځي ته د تګ اجازه نه راکوي. ښه به وه چې تر 12 ټولګي پورې مې زده کړې کړې وای. له دولت څخه یې موږ یوازینۍ غوښتنه همدا ده چې ښوونځي پرانیزي سو بېرته خپلو زده کړو ته مخه کړو. له دې سربیره د سرپل سیمه ایز چارواکي وای د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر سیمو کې آن خون کې او د معرف کارکونکو کې غوښل شوی چې انجونی باید لشپګم ټولګي پورته زده کړې ونه کړي. دوی وای وسلوالو طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې دیلس ښوونځي لشپګم ټولګي پورته له زده کړې منع کړي چې د دوی په خبره په دغو ښوونځیو کې نږدې 3500 زده کوونکي دي چې 1800 انجونې دي. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بهر په نوم یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو په پوځي قرارګاه بدل شوی.
طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي نجونې مناسبي چې د شپږم ټولګي وړاندې زده کړې نسي کولی. همدارنګه د سنچارک ولسوالۍ په تبعید کلي کې وسلوالو طالبانو د بهر په نوم د نجونو یو ښوونځی پوځي قرارګاه ګرځولې او اوس یې د پوځي قرارګاه په توګه کاروي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه موجود وو او ویل شوي ول چې د ناامنیو له امله ګڼ زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي چې د قومي مشرانو او ښوونځیو د ملاتړ شوراګانو له لارې طالبانو سره هوکړې ته رسېدلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې مخه ونه نیسي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 1410 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. له دې ټولو سره د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي دغه وزارت د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. موږ دا مسله تاییدوو، خو تاسې پوهیږئ چې طالبان هم په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او ممکن داسې کسان هم وي چې له دې ډلې نه وړه ګټه اخلي او ممانعت کوي. خو موږ په سرپل ولایت کې د قومي مشرانو او بیلابیلو لارو هڅې کوو چې ستونزه هواره شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان چې 80% نجونې دي ښوونځي ته له تګه محروم دي.
خبری مجله اوري
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پاکستان کې د عیسوي لژکۍ یوه میرمن چې آسیا بیبي نومېده او په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور یې 2 کاله په زندان کې تیر کړل او بالاخره د پاکستان سترې محکمې هغه له دغو تورونو پاک اعلان کړه او د رپورټونو پر اساس له پاکستانه وتلې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د پاکستان څخه هغه هم تښتېدلی او په اتریش کې اوسي د ازادي د مشال راډیو همکارانو ته ویلي دي چې آسیا بیبي له پاکستانه وتلې ده، خدای نه دی ویلي چې چیرته تللې ده. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې تاسو ټول به یې واوري.
د امریکا سی این این ټلویزیون ویب پاڼې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک له خولې ویلي چې هغه له پاکستانه تللې ده. د دې خبرې تصدیق د مئی پر 8 نیټه سیف الملک مشال راډیو ته هم وکړ. البته دا یې ونه ویل چې آسیا بیبي څه وخت او چیرته له پاکستانه تللې ده. د پاکستان حکومت د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. البته ډان ویب پاڼې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې له قوله ویلي چې آسیا بیبي هیواد پریښی دی. تر دې وړاندې تیر کال هم سیف الملک ورته خبره کړې وه، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د خبرې غونډې پر مهال دا خبره رد کړې وه. پر آسیا بیبي باندې په 2009 کال کې په جون میاشت کې د توهین رسالت تور لګېدلی و چې وروسته په 2010 کال کې عدالت هغې ته د مرګ سزا واوروله. تر 9 کلونو پورې د زندان د مرګ په کوټه کې تر پاتې کېدو وروسته د 2013 کال د اکتوبر پر 1.5 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د اپیل درخواست اوریدو پر مهال آسیا بیبي بېګناه وګرځوله او د خوشي کولو حکم یې ورکړ. د فیصلې پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو په تیره بیا د تحریک لبای کې رسول الله پارېدلو ملاتړو په ټول پاکستان کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. وروسته د قاري اسلام په نوم یو کس سپریم کورټ ته فیصلې ته له سره د کتنې درخواست ورکړ چې تر اورېدنې وروسته عدالت دغه اپیل هم خارج کړ. حکومت تر خوشي کولو وروسته آسیا بیبي د ملتان له زندانه په هلیکاپټر کې نامعلوم ځای ته وړې وه.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو نن معلومات لري چې په کابل کې په شارینو کې د کاونټر پارت په نوم پر یوه خیریه مؤسسه باندې حمله سوی وه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان بیا را سره دی. تورمان صاحب، په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه نوي معلومات راغونډ کړي دي، نو تورمان صاحب.
بله، فرشته، مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت
ویان نصرت رحیمی و خبری غونډې ته وویل چې په دغه حمله کې 15 کسه بریدګر وژل شوی چې ټول 15 کسه ول اول بریدګر په 14 کې وژل شوی چې 14 کې مواد 14 وزي او څلور کسه د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دي. دا وویل چې تقریبا 15 کسه وژل شوی هم دي په عام خلکو کې چې په درشان څلی دي کسان ټپیان شوی دي چې په څلی څلی کسانو ټپیانو کې یو بهرنی هم دی. نو وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه هم دغه
ډیر زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمانو چې په کابل کې د نننۍ حمله په اړه نور نوي معلومات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سش کال به د کرکټ د نړیوال کپ لپاره سیالي وي. دغه سیالي د می د میاشتې په 13 نیټه چې د جوزا د میاشتې په 9 وي او د روژې په 15 وي پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د کرکټ لوبډلې ملاتړ یو مالی ملاتړ یو هندي کمپنۍ کوي. خدای ته دغه سره څه ستونزه لري؟ اکرام الله اکرام بای پرپورت کی درته وای.
د کرکټ په 2019 نړیوال جام سیالیو کې د افغان کرکټ لوبډلې لپاره د مالی ملاتړ په برخه کې لیوی هندي کمپنۍ سره شوې قرارداد په افغانستان کې لنیوکو سره مخ شوې. انتقاد کوونکي وایي چې یاد قرارداد په ډیرو لږو پیسو شوې او په دې سره د افغان کرکټ لوبډلې حیثیت ته زیان رسیدلی دی. د افغانستان د کرکټ پخوانی مشاور او د کرکټ څارونکي یاسر خوګیانی هم یو له همدې انتقاد کوونکو څخه دی.
یو تلویزیونی اعلان یو مشهور لوبغاړی په دومره روپۍ باندې نه جوړی ټایټل سپانسر په کاری هدا کال چې هغه د موږ د کرکټ شاته د 15 کالو لپاره درېدلی وی یا د 10 کالو لپاره. نو دا چې یو موقت وخت لپاره کرکټ بورډ دا چې کی دا د موږ لپاره هیڅ کومه ګټوره پریکړه نه ده او زه دې کې د افغانستان د کرکټ هیڅ خیر نه وینم. بدون له دې نه چې پاجل لار یو 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 پیسې بلا سره یو خپل کې سره تی تو فرق کی موږ نه پوهیږو چې والی دوی د څه ونی پریکړه کوي.
خغل خو غنی وای چې د غړول قراردادونه باید د بهرنۍ کمپنۍ پر ځای له افغان کمپنۍ سره وشي. د دې قرارداد لمخې بعد د کرکټ په 2019 نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو په لباسونو د امول په نوم د یادې شوی هندي کمپنۍ لوګو نخلول کیږي. د دې تر اتسنګ په کور دننه زیات شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په ځنګړي ډول فیسبوک کې هم د یادې موضوع په اړه انتقاد کړي او ویلي دي چې دغه قرارداد د یو نیم لک ډالرو په مقابل کې شوی خو افغان کرکټ بورډ دغه رقم نه هم تاییدوي او نه یې ردوي. د کرکټ بورډ د رسنیو او بازار موندنې مسؤل عبدالهادي دریز که څه هم د دغه قرارداد بشپړ جزئیات شریکوی خو په کرکټ بورډ کې وی سرچینی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د دغه قرارداد قیمت ل یو نیم لک ډالرو زیات دی. د کرکټ بورډ د رسنیو او بازار موندنې مسؤل عبدالهادي دریز وای ل یاد هندي کمپنۍ سره دغه قرارداد به نور هندي کمپنۍ هم وهڅوي چې ل افغان کرکټ بورډ سره مالی مرستې وکړي.
د ډېرې کمپنۍ سره دغه پکیجونه یا دغه وړاندیزونه شریک شوی دی. د هغوی لخوا نه موږ ته کوم ځواب نه دی راکول شوی. هغه قیمت چې د افغاني کمپنۍ لپاره وړاندې شوی وو او همدارنګه خارجي کمپنۍ لپاره موږ 15 لک ډالر ټاکلی وو او د افغاني کمپنۍ لپاره 3 لک.
خو اوس چې د افغاني کمپنۍ لپاره 3 لک او د بهراني لپاره 15 لک اوس دغه بهراني کمپنۍ ته
د قرارداد اوس څه باندې جوړ 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 نو دا به دغه جوړ جوړ او فکر نه کوم چې دا به بهتره وي چې اوس یې زله تاسو سره شریک کړم.
هغه څه چې په سوشل کې دی هغه مثلا 1,50,000 ډالر دی تاسو یې تایید وای چې 1,50,000 دی کرا دا وای.
زه افیر نه شم تایید ولې هغه نه شم تایید ولې
را دا وای نو وړه وای دوی هڅه کوي چې په نګدي راتلونکي کې د ملي لوبډلې لپاره وګدمهاله مالی ملاتړ پیدا کړي.
داود اکرام لا اکرام رپورت. اوریدونکو تاسو د کرکټ مینوال یاست نو د افغانستان او د سکاتلند د کرکټ لوبډلو نن په ایدنبرا کې لمړی او ډی آی درلوده خو دا مسابقه لغوه شوې ده. دلته د کرکټ د نړیوال شورا پر وپاڼه لیکل شوی دی چې یو بال هم نه دی بول شوی او افغانستان او سکاتلند نه دی توانیدلی چې دغه مسابقه وکړي. نو ازادي راډیو اوري لطفا زموږ پر وپاڼه باندې به تاسو ته معلومات درکوو او بل مو یو خبری مجله پاته ده چې زما همکاران تایر روشن فرشتنیګا او سلطان سروری درته وړاندې کوي. زه ستاسې اجازه غواړم د نن ماښام په وو بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو د پښتو خبرونې همکاران راځي نو د دوی خبرونه مهیروي د ازادي رادیو اوریدونکو وسی او فرشتنیگا مهربانی
پروگرام تشکر غلاست. زنده باشین فرشته جان، شما خسته نباشین، شامتان بخیر.